y se vería y no.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړی مهمو خبرونو ته. جرمنی د هغو افغانانو انتقال بیا پیلوي چې پاکستان کې د میاشتو انتظار وروسته د پناه غوښتنې درخواستي منل شوي. د جرمنی ورځپاڼې ویلټ نن دا خبر خپور کړ. شاوخوا 2000 افغانان چې د جرمنی لخوا منل شوي دي له میاشتو راهیسې په پاکستان کې اوسي. ویلټ ورځپاڼې د جرمنی د حکومت د سرچینو په حواله رپورټ ورکړ چې د دغو کسانو لومړۍ کورنۍ به په راتلونکو څو ورځو کې جرمنی ته ورسیږي. جرمنی د کډوالو د منلو د شدید پالیسۍ په غوره کولو سره د دغو افغانانو انتقال ځنډولی وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کابل په هوایي ډګر کې څلور کاله پخوانی ځانمرګی برید چې د 13 امریکایي سرتیرو په ګډون لسګونه کسان پکې ووژل شول د امریکا په تاریخ کې تر ټولو بده ورځ وبلله. ټرمپ د دوشنبه په ورځ د دغه برید د څلورمې کلیزې په مناسبت یو اعلامیه هم لاسلیک کړه. د وژل شویو سرتیرو د کورنیو شاوخوا 15 غړو هم ټرمپ سره یو ځای د هغوی د یاد د درناوي په مراسمو کې برخه واخیسته. د 2021 کال د اګست په 26مه هغه مهال چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې وو د کابل هوایي ډګر ابي ګیټ دروازې ته نږدې برید چې پکې لږ تر لږه 170 افغانان هم ووژل شول د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې لومړی برید وو. استرالیا ایران په یهودي ضد دوه بریدونو تورن کړ او وایي چې د دغه هیواد سفیر اخراجوي. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیز نن وویل چې دغه هیواد ایران سره روابط قطع کوي. د استرالیا استخباراتو له تحقیقاتو وروسته دا موندلې ده چې ایران په سیدنی او ملبورن کې د تیر کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو په بریدونو کې لاس درلوده. ایران په دغو بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. او د اروپا په ځنګلونو کې سګنی اور تر 1 میلیون هکتار زیات ځمکه سوځولې چې په تیرو 19 کلونو کې ساری نه لري. تر ټولو زیات تاوان په هسپانیې او پرتګال کې پیښ شوی دی چې د اروپایي اتحادیې په کچه د سوځېدلې ځمکې 200 پکې ثبت شوي دي. یوازې پرتګال کې له 6000 هکتارو زیات ځنګلونه سوځېدلي چې پخوا یې په دغه هیواد کې ساری نه دی لیدل شوی. کارپوهان د اقلیم بدلون د اور لګیدنو د پراختیا یو لامل ګڼي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې خبرونه کې د دوغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. پروان کې د کولرا د ناروغي د خپرېدو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه.
تر دې دمه د دې ولایت په ولسوالیو کې د کولرا وبا څلور اویا مثبتې پېښې ثبت شوې.
پاکستان کې د افغان کډوالو شکایت.
شخصا از خانواده خود ما 4 نفر ویزایشان ریجکت آمد. ما بار دوم و سوم است که ویزای خود اپلای میکنیم، پول پرداخت میکنیم، اما ویزا به دست ما نیامده.
د کابل اوسیدونکي ځینې خځې وایي چې د طالبانو د بندیزونو له امله ورزش نشي کولای او حتی دا چې پارک کې قدم نشي وهلی.
قبلا هم ما د باشگاه میرفتم ولی متاسفانه که بعد از تحولات نتانستم دگرم تا شکایی اواخر امی وضعیت را که در چند منطقی کامل رخ داد است.
زمخ که چین تدلنم چوی محدودیت نوالا گوال شون
نور مطالب هم لرو را سر پادشی.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری تولگه.
د طالبانو حکومت وایي مشر یې ملا حبیب الله اخونزاده 15 کلنه پراختیایي تګلاره یا ملي ستراتیژي منظور کړې او پلي کېدلې هم پیل شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دا تګلاره د راتلونکو 15 کلونو لپاره د افغانستان د بنسټیزو موخو د ترلاسه کولو په پار ټولې حکومتي سرچینې یو واحد مسیر ته رهبری کوي. که څه هم په دې تګلاره کې د سیاسي، اقتصادي او امنیتي موضوعاتو په ګډون په 15 برخو کې د نویو پروګرامونو د پیل خبره شوې ده، خو د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په ګډون د یو ټول شموله حکومت د رامنځته کېدو په اړه پکې هیڅ نه دی ویل شوي، او د هغه موضوعاتی چې له امله یې په کور دننه او بهر په پراخه کچه غبرګونونه موجود دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د طالبانو حکومت خپل 15 کلنه پراختیایي تګلاره یا ملي ستراتیژي اعلان کړه. د طالبانو حکومت وایي زبیح الله مجاهد د اگست 26 په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دا ستراتیژي د دوی د مشر ملا هبت الله خونزاده منظور کړي او پلي کېدلې هم پیل شوی.
ان ستراتیژي
د تګلاره هغه جامع اوږدمهاله سند دی چې د راتلونکو 15 کلونو لپاره د هیواد د بنسټیزو موخو د ترلاسه کولو په پخ چمتو او ټولې اماراتي سرچینې په یو ورمسیر رهبري کوي. دا تګلاره د حکومت د موخو د تحقق لپاره د ټولو وزارتونو او ادارو شته سرچینې او فعالیتونه منسجم کوي.
که څه هم زبیح الله مجاهد په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو یې ویل چې دا ستراتیژي چې په 15 بیلابیلو برخو کې نوي پروګرامونه لري، د راتلونکو 15 کلونو لپاره د افغانستان پراختیایي لیدلوري او د لویو موخو لومړیتوبونه ټاکي. په دې تګلاره کې د سیاسي، اقتصادي او امنیتي موضوعاتو په ګډون په بیلابیلو برخو کې د نویو پروګرامونو د پیل خبره شوې، خو د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په ګډون د یو ټول شموله حکومت درامنځته کېدو په اړه پکې هیڅ نه دی ویل شوی. هغه موضوعات چې لامل یې په کور دننه او بهر په پراخه کچه خبرګونونه موجود دي. د طالبانو حکومت پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته لشپږم ټولګیو پورته د ښځو په هر ډول زده کړو او کار بندیز لګول او د غراج په سیاسي او ډیری ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی ګډون منع کړي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې راتلونکو 15 کلونو لپاره نوې تګلاره اعلان کړه چې څو ورځې مخکې واک ته د طالبانو د رسیدو د 3 کلیزې په مناسبت د طالبانو د حکومت مشر خپل کابینه له سرپرستۍ وویسته ویل چې له دې وروسته د وزیرانو ته د سرپرست کلمه نه کارول کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي چې د پروان ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د کولرا ناروغي لسګونه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د یوناما مرستیال اندریکا راتوات دغه ولایت یو روغتیایي مرکز نه په دغه ولایت کې د یو روغتیایي مرکز د لیدنې پر مهال د کولرا د پیښو د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي دي چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د پروان ولایت یو شمېر اوسیدونکي هم تاییدوي چې په وروستیو کې د کورنۍ غړي د کولرا په ناروغۍ اخته شوي او اوس هم تر درملنې لاندې دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یوناما د پلازمینې کابل په گاوند پروان ولایت کې د کولورا ناروغي د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. یوناما ویلي چې د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې د دې ناروغي 3 راویا مثبتې پیښې ثبت شوې. د یوناما مرستیال ندریکا راتواتا په دې ولایت کې د یو روغتیایي مرکز نه د لیدنې پر مهال په یو ویډیو بیان کې چې پرون د اگست په 25 د دغه سازولۍ په اکسپان خبر شوې ویلي چې وچکالي د مناسب روغتیایي او حفظ صحي سیستم نشټواله د دې ناروغي د خپرېدو اصلي لامل نه دی.
تر دې دمه د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې د کولرا وبا څلور اویا مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د وچکالۍ او د پاکو اوبو د کمښت له امله د نسناستي او کولرا پیښې د شدید اندېښنې وړ دي.
نوموړي دغه رات غوښتنه کړې چې په دې ولایت کې باید روغتیایي او د اوبو رسولو فعالیتونه ژر تر ژره پراخ شي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم ویلي چې په افغانستان کې د شدید نسناست او د بدن د اوبو د کمښت ناروغي د پام وړ زیاتې شوې. دغه سازمان د اگست په 25 په یو راپور کې ویلي دغه ناروغي د افغانستان په مرکزی ولایتونو په ځانګړي ډول په پروان او کاپیسا ولایتونو کې د هوا په ګرمېدو سره خپره شوې. د یاد سازمان د معلوماتو پر بنسټ یوازې له تیر جولای میاشت راهیسې په دغو دوو ولایتونو کې د یاد ناروغیو نږدې زر مشکوکې پیښې ثبت شوې چې ډېری ناروغان ښځې او کم عمره ماشومان دي. د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د پروان او کاپیسا ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو تاییدوي چې په وروستیو کې د کورنۍ غړي د کولورا په ناروغۍ اخته شوي او اوس هم تر درملنې لاندې دي. د دې ولایت د سیاګرد ولسوالۍ یو اوسیدونکي معروف ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ یو غړی له 4 ورځو راهیسې په کولورا اخته شوی دی.
کوم راپورونه چې د کولرا په باره کې خپل شوی د دقیق دی لکه چې زمان یاد است ټول د مخ کې مریض شو لا کلمې ته دایې لپاره شفخانه ته بوتله ویل چې د دې کولرا ده او د وجود وبې کمی شوی دی او سم لګیا یو چې تداوی وکړو.
د څنګلوري کاپیسا یو شمیر اوسیدونکو هم وایي چې په دې ولایت کې د نسناسې ناروغي زیاته شوه. د محمود راقي خار یو اوسیدونکو محمد بشیر ازادي رادیو ته وویل
از ناویات بیمار
مته نوم نه راځي خو نسناستي او اسالات ته باندې ټول خلک اخته دي. زه خپل لتیرو څور زور هي سه اسال يم هرڅ چې فلاجیل او نور درمل خرم نه خکېږم او کور کې هم ټول په دې ناروغي اخته دي. بیرونم چې له شاپوختنه کوي وضعیت خراب دی.
مردم بینه مرز مبتلا
است. کولرا یو ساري ناروغي ده چې د روغتیا پالانو په خبره د باکتریا لرونکو خوړو یا د ناپاکو اوبو د استعمال لامل رامنځته کیږي او په پیل کې ناروغ په نسناستي اخته کیږي خو که په وخت درمل نه ونشي د بدن د اوبو او مالګې د کمیدو لامل د مړینې لامل ګرځي. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او ویل افغانستان پاکستان او یمن په نړۍ کې دغه هیوادونو په سر کې دي چې د کولرا ډیره پیښې پکې ثبت کیږي. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي چې د روان 2015 کال د جنوري لپیل د افغانستان په 319 ولسوالیو کې د شدید نسناستي او د بدن د اوبو د کمیدو ناروغي او یو لک ډیره مثبت پیښې ثبت شوی چې 9% کې مېرمنې او 50% کې له 15 کلونو کم عمر ماشومان دي. په راپور کې راغلي چې په دې موده کې د غراز د دې ناروغي او یا ډیهایډریشن لامل د 500 کسانو مړینه هم راپور شوې ده.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی ایرادی ازادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو ازادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کیسلرونکي او کډوال شکایت کوي چې د دغه هواد حکومت د دوی د ویزو د تمدید غوښتنې لکوم دلیل پرته رد کړی دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې اړ دي چې د ویزو د تمدید لپاره د بیا ځلي غوښتنې لپاره نورې پیسې ورکړي. ډیری دغه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په 2020 کال کې د امنیتي ګواښونو د نجونو په زده کړو د طالبانو د محدودیتونو او د پناه غوښتنې د کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته تللي دي وایي اوس له دې ځایه هم د جبري ډیپورت له ګواښونو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په پاکستان کې میشته یو شمېر افغان کډوال وایي پاکستانی حکومت په روسیې کې د دوی د ویزو د تمدید غوښتنې له کوم واضح دلیل پرته رد کړي چې لامل یې دوی د پولیسو د نیولو او زولولو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ویزو د غوښتنې په ځواب کې د رد لیکونه ترلاسه کړي او اوس اړ دي چې د نورو پیسو په بدل کې بیا ځلي غوښتنې لیکونه ورکړي. د بشري حقوقو فعال او پخوانی خبريال یاسمین نبیزاده چې دوه کال وړاندې د امنیتي ګواښونو لامل پاکستان ته تللی وای په تیر دوه میاشتو کې درې ځل د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید غوښتنه رد شوه. هغه چې د خپل کورنۍ له 15 نورو غړو سره په پلازمین اسلام آباد کې ژوند کوي په دې اړه سخت اندېښمنه ده وای د ویزه د تمدید د نوې غوښتنلیک لپاره ان پیسې اعلان لري.
شخصا از خانواده خودم 4 نفر ویزایشان ریجکت آمد. ما بار دوم و سوم است که ویزای خود اپلای میکنیم پول پرداخت میکنیم اما ویزه به دست ما نیامده. ویزای ما فعلا در ریجکت است. خواهش مند هستیم از دولت پاکستان که به افرادی که ویزه خود اپلای میکنن بر از اینا ویزه بدن.
نوموړی اندیښنه لري چې که د دې په تیر د نورو ګواښ سره مخ افغان کیسلرونکو ویزی هم تمدید نشي دوی به د پولیسو د نیولو او له دې هیواده د ډیپورت له ګواښ سره مخ شي. د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت یو بل افغان کیسلرونکي چې نه غواړي نومې په دې راپور کې خبر شي هم ورته شکایت لري وای تازه د د او د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید غوښتنې رد شوې دي.
نن سهار راته زنګ راغی چې هغه ویزه ستاسو ریجیکټ شوې ده نو هغه زمونږ پیسې هم حساب لاړې ضایع شوې ویزه هم را نغله. اوس که بل ویزه ته اپلای کوو دغه بیل پیسې غواړي او هغه به د میاشت په خیره کې دوه میاشتې وروسته بیا هغه ریجیکټ شي نو موږ په دې بیکارۍ او په دې کډوالۍ کې ډیر خطر سره مخ یو.
پم دې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د سنځ تاییدوي وایي هر ورځ د افغانانو د ویزو د تمدید سلګونه غوښتنې رديږي چې دا په کډوالو سخت فشار راوړي. د دې شورا مسول میون علمی افغان ازادي رادیو ته وویل
تقریبا 5 هفته میشه که می ویزا را
تیرو 15 یورا په دی خو دوی د ویزو د تمدید غوښتنه ردوي په ځنګړي ډول میډیکل یا روغتیایی ویزه د یو نه کیږي چې د سیاحتي ویزو د تمدید غوښتنو رد کول هم پیل کړي هر ورځ سلګونه یا زرګونه ویزه ردیږي د په ګډوالو یو قوي فشار دی ځکه ډیری دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دا ډیره ستونزمنه ده چې د په پیسو په بدل کې بار بار د ویزې د تمدید غوښتنه وکړي
مشکل است برای مهاجرین
نوموړي ویل چې د دې ستونزې د حل لپاره د شورا مشرانو په وار وار د پاکستان لبیلابل حکومتي ادارو او چارواکو سره خبرې کړي خو تر اوسه یې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې پاکستان په دې هیواد کې میشتو ویزه لرونکو افغانانو ته د ویزو موده د هر شپږ میاشتو وروسته د یوې میاشتې لپاره غځول خو له تیرو نږدې دوو میاشتو راهیسې د افغانانو د ویزو تمدید بهیر په بشپړ ډول درول او پر ځای له دې هیواد د بیا اسناد افغانانو د جبري ډیپورت پروسه تیزه کړې ډیری دغه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په 2021 کال کې د امنیتي ګواښونو د نجونو پس زده کړو د طالبانو د محدودیتونو او د پناه غوښتنې د کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته په ویزو تللی وای اوس لدی ځای هم د جبري ډیپورت لګواخ سره مخ دي د پاکستان حکومت تر اوسه په دې هیواد کې د میشت افغانانو د ویزو د تمدید د غوښتنو د ردیدو په اړه په رسمي ډول سندي ویلي
ل خبرونو ور اخوا
د پلازمینه کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي د طالبان حکومت محدودیتونو او بندیزونو په ځنګړي ډول د دوی په خبره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وروستیو اقداماتو اند لومړنیو سپورتي فعالیتونو راګرځولي چې پر روغتیا منفي اغیز کړی دی دغه مېرمنو ازادي راډیو ته ویل چې ورزشي لوبغاړو او تفریحي پارکونو ته نشي تللی او اوس لویری ان بهر د پلی تاک ته هم یا قدم وهلو ته هم نزی نور تفصیل په دغه ریپورت کې
کمر ما که خم میکنم مثلا اکسادوس کمر رو میشنم ورزش نکردن هم سهم خودش رو داشتم
وای د طالبان حکومت لخوا ورزشی لوبغالو و تفریحی پارکونو او آن آزاد گردیدو باندې بندیزونه روغتیایی ستونزې ډېرې کړې دي د پلازمینې کابل اوسیدونکو د میرمنې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د حجاب نه کولو په تور د نجونو او ښځو نیولو دومره ویرولي چې اوس پلی تګ هم نه کوي او یوازې په ډېر ضروري کار پسې په ډار له کوره وځي د چې عمرې 25 کاله او خود د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ورزش هم میکردم حتی پس از سقوط تا زمانی که کلاب ها علنا بسته نشده بود خیلی هم علاقه به ورزش هم داشتم و همچنان
مال سقوط روز ده هم تر کومه چه کلابونه نو بند شوی ورزش میکوه او ریرا لیوالتی همه هم دور سره از ما رو اختیاد چه دملاو بخو ده هر دوکو درد لرم گرده ورده کردی و لاروانی الخایی هم خواه کردی و اقصه چه دیورستی و گیز سخت متاثره کردیم د کابل بیلا بیلوسی مو کې د امر بالمعروف لخوا د نجونو نیول دي مخکې می اوازې پلی تک کولو او د مې د ورځني پروګرام برخه وه ځکه ورزش مې نشو کولای خدای یو میاشت ان بیرون دیو کار لپاره هم پدار او ویروس
د کابل خاري ویبلې اوسیدونکو میرمنې چې د تلور ماشومان مور هم ده او دې هم نو غوښتل دوه تر حساسیت لامل نو می پراپور کې خبر سي ازادي راډیو ته وویل چې د حالت یې د جسمي روغتیا ترڅنګ رواني روغتیا هم اغیزمنه کړې ده
قبلا هم ما د باشگاه می رفتم ولی متاسفانه که بعد از تعولات او را نتانستم دیگه رفته شده ای اواخر امی وضعیت را که در چند منطقی کابل رخ داد است
زمخ که جیم تدللم چه محدودیت نوغا لگوال شول نو نشم ورد للی دی روسته یوا یوانی ممیاش که چه ده کابل بلا بلوسی مو که ده مر بالمعروف لخوا کمی قدمات و شل پا ما اوز ما پا ملگرو باندی دیر منفیر نیست کرده موک شاهدانی و چه کم مرمنی چه آواز ده هجاب رنگ تور نو اگوی هم موتورو که وچه ولی نو ده حالت ده خزو پر تگراتا کم دیر منفیر نیست کرده تبی ده یوا خز چه کار است اکری و فعالیت او آن روزنه تگراتگ للاسور کردی ځان تر سخت روحي او فزیکی فشار لاندې احساسوي
دا مېرمنې او انجونې وایي د دوی په ګرځېدو راګرځېدو د محدودیتونو چې لامل یې لپلی تک او قدم وهلو هم پکې پاتې دي. پروانی او نورو بیلابیلو ناروغیو لکه د وینې فشار زیات، وزن، شکر، د عضلو هډوکو په درد او آن د ویټامینونو په کمښت تخته کړي دي. یو شمېر روغتیاپالان هم دا موضوع تاییدوي. له دې ډلې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر زرغون شینواری ازادي راډیو ته وویل
که چیرته موږ منظم سپورت وکړو د فشار مخنیوی کېږي، د چاغۍ څخه هم مخنیوی کېږي، کولیسټرول هم په مصرف رسېږي، د زړه د حملو څخه، د فلج څخه ډېر زیات مخنیوی کېږي، د عضلات قوي کوي. منظم سپورت سره عضلات قوي کېږي او دا ډېره ګټه کوي چې همدغه حالات د انسان په وجود کې په هډوکو، همدارنګه د میندو په ماهوار عادتونو، د میاشتني عادتونو په نارمل ساتلو کې، د هغې په دردونو په کنټرول کې، د ملا د دردونو، ټول هغه هورموني تغیرات چې په ښځو کې راځي هغه د ورزش په واسطه باندې کنټرولېږي. که چېرته سپورت ونه کړو خصوصا په ښځو کې بیا ډېر زیات مشکلات جوړولی شي.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر او د طالبانو تر کنټرول لاندې د ورزش او بدني روزنې ادارې مشر احمد الله وسیق د نجونو او میرمنو د دې اندېښنو او ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته ورزشي لوبغالو او تفریحي پارکونو ته د نجونو او میرمنو په تګ بندیز لګولی دی او په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت یو شمېر میرمنې هم د حجاب نه قبولو په تور په ښار او بازار کې نیولې وي، چې هغه مهال د دغه وزارت د مسؤلینو په وینا د کورنیو تر ضمانت وروسته یې بېرته خوشي کړي دي. خو د طالبانو حکومت د اشن نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر او ان ښځینه حمامونو هم راګرځولي او حجاب یې پرې اجباري کړی دی. له دې سره سره دوی ادا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو او میرمنو حقونه خوندي دي، خو افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. وایي دا ډول اقدامات له ټولنې د ښځو د حذفولو په معنا دي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیا د جام لپاره چې لوبې د سپتمبر له 9 تر 28 پورې په متحده عربی اماراتو کې ترسره کیږي تیاری نیسي. افغانستان به په بی ګروپ کې له بنگلاديش، هانګ کانګ او سریلانکا سره وي او هند، پاکستان، عمان او کوربه هیواد متحده عربی امارات به په ای ګروپ کې وي. په دې اړه مو د کرکټ بورډ لویان سید نسیم سادات سره مرکه کړې ده چې په ګډه اورو. اکثر مینوال او افغانان دې ته منتظر دي چې ملي ټیم به د آسیا جام راوړي کنه یا په فائنل به لوبه وکړي کنه.
کله افغان لوبډلې د وروستیو کلونو بریاو ته وګورو، د دوی لاسته راوړنو ته وګورو، نو موږ د پډاټ سره ویل شو چې افغان لوبډله به په دغه آسیا جام کې هم وځلېږي او افغانستان ته بریاوې راوړي. بالکل په افغان لوبډله کې دغه پوتنشل د قوت شته چې دوی انوت ونیږي، دغه جام د افغانستان په نوم کړی او د پایلو به ګټون کې لوبډله شي.
سکواډ څو ورځې مخکې اعلان شو، دقیقا د یک شمې په ورځ. اکثر مبصرونو ویلي دي چې ډیر قوي سکواډ دی او ډیر متوازن لوبغاړي او په دقیقه توګه پکې انتخاب شوی دی. خو ځینو نیوکه کړې ده چې خصوصا په احتیاط لوبغاړو کې داسې کسان دي چې د شل اوریزو لوبو تجربه نه لري یا کمی لوبې کړې دي. په دې اړه څه وایي؟
سکواډ کې هغه لوبغاړي دي په لومړي قدم کې، خو هغه لوبغاړي دي چې هغه د افغان لوبډلې سره مرکزي قرارداد لري او د افغان لوبډلې دایمي غړي پاتې شوي دي او د هغوی لاسته راوړنې او کارکردګي له هیڅ پټې نه دي. په دویم قدم کې بیا هغه لوبغاړي دغه سکواډ کې ټاکل شوي دي چې هغوی په وروستیو کې په کورنۍ کرکټ کې ښه پرفارمنس کړی او ښه کارکردګي کړې وه، چې د هغې جملې نه په وروستیو کې شپږیزه لیګ موږ یادولی شو چې له یو پلوه د ملي لوبډلې ټول لوبغاړو پکې ګډون کړی او د بل پلوه پکې ځوانانو هم ګډون کړی و. هم د راتلونکو نړیوالو سیالیو دپاره یو ښه آمادګي وه او هم موږ ته یو شمېر دغسې ځوانان راوپېژندل چې هغوی د دغه آسیا جام په هغه نوملړ کې انتخاب شوي دي. نو که څه هم تاسو ویل چې کېدای شي یو شمېر لوبغاړي داسې وي چې نوي وي، خو بیا هم موږ که تاسو لیدلې موږ شل نفري سکواډ اعلان کړی، په هغه کې 18 نفره اصلي لوبغاړي دي او 3 لوبغاړي بیا په احتیاطي یا ریزرو لوبغاړو کې نیول شوي دي. نو که چېرته په مین سکواډ کې تاسو وګورئ، موږ کافي داسې لوبغاړي لرو چې موږ کولی شو په هغې نه هغه 18 کسیزه لوبډله انتخاب کړو او ښه داسې پیاوړې لوبډله ته انتخاب کړو. او دغه 3 نور احتیاطي لوبغاړي په دې خاطر دي که چېرته مطلب په هغه 18 لوبغاړو کې یو نیم لوبغاړی اخته نه خاصه ټپي کېږي، نو بیا موږ سره آلرېډي په احتیاطي ریزرو لوبغاړو کې داسې کسان وي چې د هغوی ځای ناستی شي. که چېرته توپ وهونکی ټپي کېږي او توپ وهونکی به د هغې ځای ناستی کېږي، که چېرته توپ اچوونکی ټپي کېږي او توپ اچوونکی، او که چېرته آلراؤنډر نو آلراؤنډر به د هغې ځای ناستی کېږي.
تاسو خپله کرکټ بورډ په جام کې کوم هدف ټاکلی یا لوبغاړو ته کوم هدف ورکړی دی؟
پرته له شکه چې هر لوبډله چې یو نړیوال ایونت ته ځي نو د هغې موخه دی چې خپل هغه 100% زحمت وباسي او د سترې نه سترې بریاوې راوړي. نو زمونږ هم وروستیو کارکردګیو ته پرېدل، تاسو ولیدل چې مونږ په 2023 نړیوال جام کې ښه لاسته راوړنې درلودلې، په 2024 شلوریز نړیوال جام کې مو ښه کارکردګي وکړه، چمپیونز ټرافي کې مو وکړه. بیا دغه راز تېر کال زمونږ د ځوانان چې الف لوبډله هغوی د ځوانانو آسیا جام اتلولي ترلاسه کړ، نو زمونږ هم هغه وروستۍ موخه او هیله همدا وي چې مونږ وکولی شو د آسیا جام اتلولي هم په خپل نوم کړو. نو مونږ به د پوره آمادګۍ سره ځو، مورال د لوبغاړو لوړ دی او هغه وروستۍ موخه مو دا ده چې دغه جام اتلولي وګټو.
ډیره مننه. د کرکټ نړیوال او سیمه ییز مبصرین وایي چې د افغانستان د ټیم تر ټولو قوي اړخ سپینران دي، چې په نورو ټیمونو کې دغسې سپینران نشته. خو بیا هم دوی وایي چې د میډل آرډر بیټنګ ستونزه له پخوا وه، چې مینوال هیله لري چې دا به حل شوي وي. بله جام لوبې په اماراتو کې کیږي، د پیچونو په هکله که معلومات راکړي چې د افغانستان ټیم څومره ورسره بلد دی؟
افغان لوبغاړي او افغان لوبډله په نړۍ کې خپل مینوال لري او نړیوال مبصرین د دوی په وړتیاو باندې باور لري، وخت نا وخت په دوی باندې تبصرې کوي. نه تنها دا چې مونږ د نړۍ په کچه سپینران یا ورو توپ اچوونکي لرو، بلکې زمونږ توپ وهونکي هم نړیوال شهرت لري. که د رحمان الله ګربز یادونه وکړو، که د ابراهیم ځدران یادونه وکړو، که په میډل آرډر کې د محمد نبی یادونه وکړو، عظمت الله عمرزی یادونه وکړو، ځوان صدیق قتل او درویش رسولي هم میډل آرډر ته راغلي. نو د هغه د میډل آرډر ستونزه تر ډیره پورې حل شوې ده. مونږ په وروستیو څو کلونو کې که تاسو پام وي، زمونږ د میډل آرډر ستونزه تر ډیره حل شوې او زمونږ میډل آرډر کې هم زمونږ توپ وهونکي ښه توپ وهنه کوي. صدیق قتل او درویش رسولي چې په کورنۍ کرکټ کې بار بار وځلېده، په الف لوبډله کې وځلېده، هغه اوس په دغه میډل آرډر کې لوبېږي او ښه نتیجه هم ورکړې ده. او شلوریز فارمیټ د افغانستان دپاره یو فیوریټ فارمیټ دی. زمونږ لوبډله په دغه فارمیټ کې تر ډیره پورې ښه ځلېدلې ده. او څنګه چې تاسو ویل، د متحده عرب اماراتو ویشتنځایونه په دغه ویشتنځایونو او په دغه میدانونو کې ډېر کله مونږ د نړیوالو سیالیو قربتوب ویاړ لرو. نو زمونږ لوبډله د ویشتنځایونو سره او د دغه میدانونو سره هم ښه بلده ده، د آب و هوا سره هم ښه بلده ده. په همدې خاطر زمونږ هیله هم ده، د نړیوالو مبصرینو هم همدغسې توقع ده چې افغان لوبډله به په دغه سیالیو کې ښه وځلېږي.
مننه سعادت صاحب. مشر کوچ جناتان ترات ټیم سره دی که کومبل د بیټنګ لپاره یا د فیلډینګ لپاره؟ هم هم خاص کومبل کوچ د دغه جام لپاره استخدام کړی
شته. مشر کوچ هم شته، د بالینګ کوچ حمید حسن هم شته، مشر کوچ جناتان ترات هم شته، او یو شمېر نور روزونکي هم شته چې په بیلابیلو برخو کې د لوبغاړو سره هغوی کار کوي. په دغه وروستیو کې تاسو پوهیږئ چې په 19 اگست کله چې موږ لومړی کیمپ دلته په کابل کې وکړل، چې هغه پای ته رسیږي چې تقریبا 10 ورځې دوام وکړو. متحده عرب اماراتو کې زمونږ دوم کیمپ پیل شو، چې په دې کې ټول زمونږ نړیوال روزونکي او ملي روزونکي د لوبډلې سره دي، لوبډلې سره کار کوي تر څو راتلونکو سیالیو ته ښه آماده کړي.
سادات صاحب، له جام نه مخکې درې اړخیزې لوبې کیږي د افغانستان او پاکستان او د کوربه هیواد اماراتو ترمنځ، په دغو لوبو کې به مو هدف څه وي؟
که تاسو وګورئ، موږ شپږیزه وکړه په وروستیو کې، چې هغه په شل ورځه بڑه ده، او دغه راتلونکی درې اړخیزه لوب لړۍ چې ده، د پاکستان او د متحده عرب اماراتو په ګډون باندې، دا هم شل ورځه ده. دغه سیالۍ به زموږ لوبډله لا ډېره چمتو کړي. د متحده عرب اماراتو د هوا او میدانونو سره به هم بلده کړي، ځکه تاسو پوهیږئ دا راتلونکی آسیا جام په شل ورځه بڼه ترسره کیږي. نو هر کله چې یو ستر ایونټ په کومه بڼه وي، بیا زموږ هڅه او کوشش دی چې موږ د هېواد دننه هم په هماغه بڼه کرکټ وکړو، او که چېرته نړیوالې لوبې برابرولی شو، هغه هم په هماغه بڼه ترسره کړو. نو د دغه راتلونکي درې اړخیزه لوب لړۍ نه مو موخه هم دا ده چې دا موږ ته د آسیا جام دپاره زموږ لوبغاړي لا ډېر چمتو کړي، لا ډېر د متحده عرب اماراتو میدانونو سره آشنا کړي، تر څو بیا وروسته په آسیا جام کې هم موږ ښه سیالۍ ترسره کړو.
سادات صاحب، په جام کې کوم ټیم دی چې تاسو فکر کوئ چې پیاوړی دی او تاسو خپل حسابونه ورته برابر کړي دي او تیاری مو ډېره ورته نیولې؟
آسیا جام پروگرام کې پرته له شکه چې د هندستان سریلانکا پاکستان او بنگلاديش دا دغه لوبډلې دي چې فل ممبر لوبډلې دي بشپړ غړیتوب لري او د شلوریز نړیوال جام پاکستان او هندستان دواړو شلوریز نړیوال جامونه هم ګټلې دي په دغه بڑا کې خلو غاړي هم لري نو دا غ پیاوړې لوبډلې دي په ټوله کې په دغه جام کې اته لوبډلې خو دغه سلوري هغه فل ممبر پیاوړې لوبډلې دي چې د دوی سره به سیالۍ نسبتا نورو لوبډلو ته سختې اوسېږي
هیوادوالو او خاصتا د کرکټ مینوالو ته مو په هیواد کې پیغام دغه جام په ارتباط
ډیر تلنه به وایم چې زمونږ اداره زمونږ لوبغاړي خپل سل فیصده کوشش کوي چې په نړیوالو لوبو کې خو ځلېږي افغانستان ته ویاړونه راوړي بس هیوادوالو مو هیله هم دا ده چې همیشه خپل لوبغاړي سپورټ کوي د دوی ملاتړ کوي او دوی په خپلو دعاګانو کې یاد ساتي
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اوزو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خلای احترامات مقبول کی قدرمن او کلری سکون کو زبرشتن غم خار یوزل به هم تاسو ټول تشرغلاس په ماده ول سم ټول وی جغرافي مضمون د سلارم لوستا هله د چیت ستور قدرمن او کلری سکون کی براترو غوړ صحت مند او سشي او د صحت چمې وم پتان وی درنو سکون کو د چیز مرسته سو د ول سم ټول کی جغرافي مضمون سلارم لوستي نو هله د چل خپل زنا سره بل کتاب کتابچا او کلمون ول ری تر سو کال سي د نن مزید لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزر نو سر نوټ کړم کلری سکون کو رستاسو د سرلارم لوست موضوع برېښنا د اوبه برېښنا حرارتي برېښنا د چې کتاب صفاله ویشتمنه فایل پټر دیشمې سپېپري همدارنګه زموږ رستاسو د نن ورځې درسي اهداف ها یا هم هغه موضوعګر چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو عبارت دی لومړی برېښنا دویم د اوبه برېښنا دریم د وردګو د چک د برېښنا بند د کجکی د برېښنا بند څلورم د حرارتي برېښنا د هغه مهم موضوع باندې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدر منو غوړې ځکه کو د پراته وجو د کټ په هله ما هله د سید لوست په پر رسره ملتیا وکړي بلریز د کونکو د لوست پر پښه بو کې لمړی موږ او تاسو د برېښنا له کلمې سره آشنا کیږو چې برېښنا څه ته ویل کیږي او له دې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی برېښنا چې په بل عام اصطلاح کې موږ او تاسو برق ورته وایو له برق څخه د مهمې سرچینې په توګه په ټولو صنعتي او اقتصادي چارو کې ګټه اخیستل کیږي چې د شهرونو او کورونو پر روښانولو کولو کې له برقي وسایلو څخه په ګټه اخیستنی او هم چې نازور د هیواد کې زیات شمیر داسې وسایل شي د هغو په په د هغه په جریان کې مرتبط سول برېښنایي وسایلو څخه استفاده کو د دې ترڅنګ مرتبط سول د وسایلو سو چې برېښنا په لمړي ځل باندې زمر په ګران هیوار افغانستان کې د شلمې پیړۍ لنیمایي څخه ورسته پیل شول او په صنعتي توګه سره یې مرتبط سول په هیواد کې ستر بدلونونه او تغیرات میسته راوړل چې د لمړي ځل لپاره په افغانستان کې دغه برېښنا د سکا د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر مخال باندې یو کوچنی کارخانه باندې پیل وسو چې دغه کوچنی کارخانه یو کوچنی دینمو په بڼه سره یو کوچنی دینامو په باندې سره برېښنا تولید کړل چې ورسته د هغه څخه دغه یو کوچنی دینامو وکول سپي د ارګ د شار یا هم د ارګ د روشانه کولو لپاره د سرویش د زراقونه روشانه کړی چې دغه کار په خپل په 1202 مریض هجری مریض کال کې پیل شو ورسته د هغه څخه په دې کې پیشرفت رالی او پر مختلیا راغلل نو درنه ځکه کوم کوختاري کې تر دې دم پر تاسو په دې باندې پوسیو او سړي چې برېښنا ساتي ویل کیږي او برېښنا کلمات ساتي استفاده کیږي اوس هم د لوس راتلون کې برخې ته چې په دې برخې کې موږ او تاسو د اوبو د برېښنا په حق لرو اوبو برېښنا ساتي ویل کیږي د اوبو برېښنا په افغانستان کې د اوبو د برېښنا بندونه چې پر زیات بندونه ستا چې هغه بندونه پر زیات شمیر سندونه باندې جوړ شوی دي او زموږ د خلکو د اقتصادي وضعیت په شوال باندې ستر اغیز لرلو ولیدل لکه څنګه چې مکه مو ویل برېښنا چې د
موږ په هیواد کې د شلمې پیړۍ له نیمایي څخه وروسته پر صنعت باندې ستره اغیزه پیل کړله، ځکه د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شول. نو د برېښنا د ورځ په ورځ زیاتېدنې ارزښت له مخې څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د روانو اوبو سروې کله چې سرته ورسول شول، نو داسې وویل شول چې افغانستان د سیندونو په بهیر کې زیات زر لرونکو له کبله څخه څناڅه په هر یو سند باندې د برېښنا د بندو جوړولو ډېر ښه امکانات شته، ځکه کله چې دا سیرین یا هم دا سروې تر سره شول، نو د دې څخه دا معلوم شول چې په افغانستان کې ښه سندونه پر د هر سند باندې دي کولای شي چې یو بند جوړ کړي تر څو د هغه څخه برېښنا یا هم برق ترلاسه کړي. چې د افغانستان له سندونو څخه په هر سات کې درنو ځکوونکو 2.5 میلیونه کیلو واټه برېښنا ترلاسه کېدلی سي، خو اوس دغه سرچینې چې دي په ډېر لږ تر کار لاندې راغلي دي، یعنې څومره چې یې امکان شته په همغه کچه د دغه برېښنا بندونه نه جوړ شوي او نه هم د دې څخه ګټه اخیستل شوې ده. خو په اوسني وخت کې درنو ځکوونکو بیا هم برېښنا څخه ګټه اخیستل کېږي، خو نه یوازې دا چې موږ او تاسو د برقي برېښنا څخه استفاده کوو، بلکې د دې تر څنګ حرارتي برېښنا هم موجوده ده، چې حرارتي برېښنا هم زموږ تاسو د ژوند ورځنیو چارو کې ستر رول لوبولی دی. چې حرارتي برېښنا موږ تاسو ویلو او عموما موږ تاسو د ډبرو سکاره، نفت، ګاز او داسې څخه لاسته راوړو. اوس هم درنو زده کوونکو د دې تر څنګ موږ تاسو د برېښنا له مهمو پاپریکو څخه یوه پاپریکا چې د هغه د جبل السراج د برېښنا پاپریکې په نامه سره یادیږي، چې دغه د جبل السراج پاپریکا چې د سالنګ پر سند باندې جوړه شوې ده، چې له توربینونو سره یو ځای لوړوالی یې 10 متره ته رسیږي. د دې د توربینونو لوړوالی 10 متره ته رسیږي او هغه اوبه چې په دغو توربینو باندې راځي په یو ثانیه کې له 10 متره مقعبه څخه دي، چې د جبل السراج د دسکا د جوړولو کار په 1290 هجری لمریز کال کې پیل شوی او 1290 کې بشپړ شوی، چې دا توربینونه یې په مجموعي توګه سره 15 کیلوواټه برېښنا تولیدوي. د دې تر څنګ بل د سکاچ د زمر په ګران هیواد افغانستان کې د وردګو د چک د برېښنا باندې چې دا بند په خپل 300 متره اوږدوالی لري، یعنی اوږدوالی اندازه چې د 300 متره پورې رسیږي او 40 متره یې پلنوالی دی، یعنی پرخوالی چې دی د دې د چک د سند 40 متره ته رسیږي. او درنو ځکونکو د چک د برېښنا بند چې دی د جوړولو کار په 1416 هجری لمریز کال کې پیل شوی دی او د غویي میاشتې پر 15 پیل شوی دی، چې د دې تر څنګ د 1500 میلیونو افغانیو په لګښت سره د دې کار پای ته رسېدلی. دا بند چې دی درنو ځکونکو یو ستر ارزښت لرونکو بندونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د دې پلانوالي موږ او تاسو ولوسته چې 14 متره پلانوالي لري او په کښتۍ په کښتنۍ برخه کې له 9 متر جګوالی سره په سرشرکی جګوالی لري، چې 20 متر بیا دی او 4000 متر اوږد نهر څخه په ګټه اخیستنې 10 متر مقابه په اسانی کې درې توربینونه وهي، چې 3300 کیلوواټه د برېښنا تولید توان لري. د دې تر څنګ درمنځ د کوونکو بل هم د پلی همري د برېښنا بندې د پلی همري د برېښنا بند د لوړ ظرفیت لرونکو بندونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په یو سات کې 4800 کیلوواټ برېښنا تولیدوي، چې په اوسني وختونو کې د راکی د پلی همري د برېښنا بندرونه بیا رغول شوي دي. مخکې د جګړو له امله څخه دا وران شوي وو او د ویجاړۍ سره مخامخ شوي وو، خو په اوس وختونو کې بیرته د ګټې وړ ګرځېدلې دي. چې دغه بند په خپل درنځ کوونکو په 1360 هجری لمریز کال کې د کندوز پرسنټ باندې جوړ شو، چې د برېښنا د لوړ پر ظرفیت لرونکو سندونو له جملو څخه د برېښنا د واټونو له جملو څخه شمېرل کېدی، چې وروسته په 1416 هجری لمریز کال کې د لومړي او دویم دوه نوري دسکاوي په یو سات کې جوړ شو، چې د 900 کیلوواټو ظرفیت لرلې او د شوروي اتحاد متخصصینو له خوا څخه دغه دسکاوي جوړ شول، چې 1420 هجری لمریز کال کې بیا په کار باندې پیل وکړه. د دې تر څنګ درمنو زده کوونکو بل د سکا چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې یو لوی د سکا له جملو څخه شمېرل کېږي، هغه په خپل د کجکی د برېښنا بند. د کجکی د برېښنا بند د افغانستان یو لسترو او زبرځواک بندونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دغه د کجکی د برېښنا بند هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې د برېښنا د تولید یو لوی او پرمختللو د سکاګانو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې له کندهار ښار څخه د 1.5 کیلومتر شمال ویدیس کې دی. چې په دغه ولسوالۍ کې د هیواد د برېښنا تر ټولو لویه دستګاه په پام کې نیولې ده، چې د برېښنا د تولید د ظرفیت یې 1,60,000 کیلو واټه ته رسیږي، یعنی 1,60,000 کیلو واټه برېښنا د تولیدوي. چې دغه بند چې دی په خپل جوړولو کار یې په 1400 هجري لمریز کال کې پیل شو او تر 1400 هجري لمریز کال کې بشپړ شو، چې د کجکي بند په نامه سره یادیږي. او د برېښنا د تولید اوسنۍ دستګاه یې په یوه سات کې درې زره کیلو واټه برېښنا تولیدوي، چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار، شرګا، سنګین او همدارنګه کجکي او موسی کلا ولسوالۍ د دغه د همدغو سیمو د صنعتي تاسیساتو لګولو کې ترې استفاده کیږي، او دغه د برېښنا چې د دغه ښارونو چې دي د دې څخه اخلي. همدارنګه د سروبي د اوبو بند دی، چې دا د سروبي د اوبو د برېښنا بند هم یو له مهمو بندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د افغانستان دغه دستګاه چې د سروبي یا هم د کابل د سیند د پاسه، د کابل سیند کې د سیند د سر د پنشیر د سیند سره یو ځای کېدو له عمله څخه په 45 کیلومتره واټن کې ده، چې د سمندر له سطحې څخه 1,500 متره لوړوالی لري. په دغه لوړوالی په ساحه کې جوړ شوې ده. دغه دستګاه دوه توربینونه لري، چې هر توربین د برېښنا د تولید اندازه یې په هر توربین کې په یو سات کې 1,000 ترسیږي، چې دواړه کچیر سره یو ځای سي 2,000 کیلو واټ برېښنا دی تولیدوي. او یو له مهمو توربینونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او هم چې نن درنو ګلالي زده کوونکو په دغه چې دي کوم سندونه چې دي، د دې توربینونو چې دي د بیا رغونې یو ځل دي له منځ څخه تللي و، خو دغه توربینونو چې دي د کابل ښار په مرکزی ولایتونو ته نږدې دي. او هم چې نن دغه توربینونو چې کله له منځ څخه لاړ بیته د جرمني زمانس کمپنی له خوا څخه بیرته ورغول سوال. هم چې نن درنه زده کوونکو بل بند د یا هم بل پاپریکا چې د مهیپر د برېښنا پاپریکا ده، چې د مهیپر د برېښنا پاپریکا د نوموړي پاپریکا چې د کابل ښار په ختیځ کې له 30 کیلومتره واټن سره د درې لوی توربینونو په لرلو سره د کابل پر سیند باندې جوړ شوی ده، چې دا هم یو له مهمو پاپریکو له جملو څخه شمېرل کیږي. دغه پاپریکا چې د په یو ساعت کې 2,000 او ټوله په ماچول چې د شپږ پټه 0 کیلو واټ برېښنا تولیدوي، چې د ټولو کاري چې د دغه د کوم جوړولو کار شری د په خپل په 1400 هجري لمریز کال کې پیل شو او په 1450 هجري لمریز کال کې بشپړ شو، او ګټه اخیستل ورڅخه پیل شو، چې دا د یو موسسې پاپریکا ده. د په خپل د موسسې د خاصه جوړ شوی د موسسې پاپریکا ده، او د وبو د زیاتوالي پر مهال باندې په اله ونډه لري، او د وبو د کمښت پر مهال باندې دریشه. د دې تر څنګه درمن او ګلاري زده کوونکو دغه افریقا چې د یو له مهمو لکه څلورونکو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دا په افریقا د اوبو د راګرځولو بند لري، خو د اوبو زیرمه بیا بیرته نه لري په خپل ځان کې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې د نغولو د برېښنا بند په حق لولو، د نغولو د برېښنا بند هم د مهمو تولیدي فابریکو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دغه بند د کابل ښار څخه د 10 کیلومتر په واټن کې جوړ شوی دی، او څلور توربینونه لري، چې په ټوله د برېښنا ورتیا یې په یو ساعت کې 3,000 کیلو واټ ته رسیږي. او هم چې نوموړي بند جوړول کار شری په 1400 هجري لمریز کال کې پیل شوی دی، او په 1460 هجري لمریز کال کې بیرته بشپړ شوی دی، چې یو له مهمو صنعتي فابریکو له جملو څخه شمېرل کیږي. هم چې نن درنو زده کوونکو بل هم په دې لوست په دې برخه کې حرارتي برېښنا ولو، حرارتي برېښنا موږ مخکې هم تعریف کړه، هغه برېښنا ته ویل کیږي چې مرابطات یې معمولا د ډبرو سکرو، نفتو، ګازو له سوځولو څخه لاسته راوړو، چې د افغانستان د برېښنایي په تولید کې مهمه سرچینه بلل کیږي. چې دا حرارتي برېښنا د مزار شریف حرارتي برېښنا یو فابریکا لري، چې په دغه کې د هیواد تر ټولو لویه فابریکا ده، چې د مزار شریف په لویدیځ کې د 40 کیلومتره په واټن سره موقعیت لري، او نوموړي د سکا څخه لوړ ظرفیت ورونکو برېښنا لاسته راوړل کیږي، چې په یو سات کې شپږ زره کیلو واټ برېښنا تولیدوي. او د طبیعي غازونو درې توربینونه هم پکې کې موجود دي، چې دا ستر اهمیت لري. همدارنګه زموږ راستاسو په اقتصاد پراختیا کې مهم رول لوبولی دی. موږ ویلی سو درنو زده کوونکو چې د هرات او کندهار ښارونه حرارتي برېښنا فابریکې هم لري، همچنان کابل د برېښنا حرارتي فابریکې سته، چې دا ټوله موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی چې د هغه جدول له رئیس څخه موږ تاسو ټوله په منظمه او ترتیب کې توګه سره پیژندل سو. په جدول کې موږ تاسو ته حوزه راکړې ده، د حوزې تر څنګ ناسب ضربیات په زرو کې لواټونه کې او سلنه موږ تاسو ته راکړې چې لومړنۍ جملو څخه لومړنۍ د کابل دی چې 2.2 زرو کیلومتر واټنه لري، او همچنان سلنه چې د 2.8 ده، همچنان د دې ترڅنګ ننګرهار، پلی همري، بغلان، مزار شریف، بلخ، شبرغان، هرات، کندهار، هلمند، غزنی او نورې حوزې ټولې پکې کې شامل دي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وسم د لوست راتلونکو برخې کورنۍ دنده ده چې دوه سوالونه دي، هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب کړئ. لومړنی سوال د وردګو د چک د برېښنا بند خلص تشریح کړئ. دویم سوال حرارتي برېښنا څه ډول برېښنا ده. نور نو قدرمن زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات می قبول کی قدرمن او غلی سکون کو ز پرشنا غم خار یو زل په هم تاسو ټول تر شرق واس په مدد ول سم ټول کی جغرافیه من سم سلام لوستا هله د چ تاسو ټول قدرمن او غلی سکون کی برتر او غجور صحت مند او سری او د صحت جمع په پتن می قدرمن سکون کو د تل په سری یو زل په هم یادونه کوم مخکله دین چې تاسو د نن ورځې نو لوست بل کم تاسو ټول قرار سکون کی باید لوست پر کې دوس خمر کی خپل د جغرافیه مضمون کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر سو وکول سي د نن ورځې د لوست مهم نوکار په خپل کتابچو کې لسانو سره نوٹ کړئ. په راتلونکو وختونو کې خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. خو شاو بل لیست کون کو نن ورځ موږ تاسو په څلرم لوست کې ډیره په زړه پورې او دلچسپ موضوع ده، ځکه نن ورځ موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د نفوسو د ودې او منځني عمر په حق له همدارنګه د نفوسو سرګندوالي او په هیواد کې قومي جوړښت، د دې تر څنګ کورنۍ او بهرنی لیست او د نفوسو ځای پر ځای کېدلو په حق له په معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن او بل لیست کون کې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. پوژو بلالیز د کونکو سم را ګرځو د خپل نوې لوست پر لور باندې زمرستا سو د نن ورځې په لوست کې لمړنۍ موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو ته سو تر بحث لاندې ولرو عبارت ده، لمړی د نفوسو وده او منځنی عمر. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ درنو ځکونکو د نفوسو نسبتي وده د یو هیواد د خلکو یا هم د اولس زیاتوالي ته ویل کیږي، چې د خلکو د شمیرنې او د نفوس د نسبتي ودی په باره کې بنسټیز ارقام او څېړنه اساسي اړتیا ګڼل کیږي. یعنی دا هغه د نفوسو د نسبتي ودی په باره کې د یو هیواد باید بنسټیز اکرام او همدارنګه څېړنه سره ورسوي، ځکه دا زموږ او ستاسو د هیواد د اولس د نفوسو د شمیر د معلومولو لپاره اړینه ده تر څو وپوهیږو چې په یو هیواد کې یا هم د نړۍ په نورو هیوادونو کې یا هم زموږ په هیواد کې د نفوسو شمیر څومره دی او څومره اولس په دې هیواد کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ په دې ډول سره کولای شو چې د دیموګرافي له مخې څخه د نفوسو وده یا هم مړینه د دې ترڅنګ نارینه وي، هغه کشتان کچیر نارینه اوسېږي یا هم ښځینه اوسېږي، او نور ارقام هر وخت سیډونکو او مؤسساتو په واکه ورکړل شي تر څو هغه وکولای شي چې د کیواد نه پوس د شمیرین په حق له بشپړ معلومات پکړي. او د دې ترڅنګ پر مخ دا چې هیوادونه مخ پر ودی باندې روان دي، نو هیوادونه د نفوسو وده د ټولنیزو مذهبي او اقتصادي مقرراتو تابع ده. همدارنګه زموږ هیواد هم د یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې برخه کې ستره کار سرته رسولې دي. درنو زده کوونکو بشپړ سرشمیرنه که چیرې موږ تاسو وایو زموږ په هیواد کې په دقیق ډول سره نه سرته رسول شوی، خو مګر په 1450 مریض کال کې د جوزا د میاشتې پر 25مه نیټه، د چونګاش د میاشتې پر لسمه نیټه چې کله د سرشمیرنه سرته ورسېدل، نو کله چې دا پای ته ورسېدل له دې سره سره دقیق احصایه وانخسته سو، یعنی دقیق معلومات افغانستان د نفوس په باره کې وانخسته سو. خو بیا هم ونه شوې کولی چې د ټول هیواد د ټول سیمو احصایه واخلي، خو په 1450 مریض کال کې د احصایه له مخې څخه د ټول افغانستان نفوس چې دی 15.9 میلیونه تنه اټکل شوی دی. د دې ترڅنګ په داسې حال کې چې د زموږ ګران هیواد افغانستان نفوس په 1450 سم هجری شمسی کال کې 6 میلیونه تنه وو، نو د په 1400 هجری شمسی کال کې چې کله دقیقه سرشمیرنه وسپله، نو د افغانستان د نفوسو شمیر 10 میلیونه تنه اټکل شوی. او دې په اړه کې دقیق معلومات راکړل شو. همدارنګه درنو قدر منسته کوونکو کچیر تاسو په خپل کتاب کې متوجه اوسئ چې تاسو په کتاب کې یو انځور درکړی دی چې دا انځور شری په خپل مستقل شکل یو چوکاټ دی. په دې چوکاټ کې موږ تاسو ته کچیر چپا طرف ته د دې چوکاټ دغه کوم اومدی کښه چې دغه اومدی کښه ته متوجه اوسئ چې دلته موږ تاسو ته ځینې شمیرې نه راکړي چې له 0 څخه شروع بیا تر 15000 پورې دی. 0 کې د 0 نقطې څخه وروسته موږ تاسو 1500 نقطې لرو، 15000 2000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
وروسته شپته هم درنګه تر سلور شپته پوری تر پنځه شپته پوری مرابطه ته ایجونه را کړی دی. ایج یې هم عمر نه مرابطه ته په نشه کړی. دغه سلور چې نوښته دی په لمرنی خط کې په لمرنی کرښه کې سلور چې دی په خپل د ماشومانو د عمر نشمیرنه لري چې دغه شمیرنه په افغانستان کې تر پنځه زرو پورې رسیدلې وه. کله چې په 1318 پراتیم کال کې د عمر د مخې د نفوسو ګروپندي وسپل نو په دغه وخت کې د ماشومانو شمیر چې په افغانستان کې سلور نیم زره تنه وو چې تر پنځه زرو پورې رسیږي. او هم چې نن د دې تر څنګ هغه ماشومان چې د پنځو میاشتو څخه بیا تر نو میاشتو پورې وه د هغو شمیر چې وو څلور نیم زره پورې پورته سوی وو، حتی تر څلور زره پورې، یعنی تر څلور زره پورې. او هم چې نن هغه ماشومان چې د لسو څخه بیا تر سپورلسو کلونو پورې عمر درلودې د هغو ماشومانو عمر چې دی د رونو زده کوونکو یا هم د هغو شمیرنه چې د په 1318 پراتیم کال کې تر دوه نیم زره پورې سوی وو. عینن همدغسې پنځلس کلن ماشومان تر نولس کلونو پورې کلنۍ پورې دغه ماشومانو شمیرنه 2000 وه په هغه وخت کې. نو داسې دغه چوکاټ مرتس ته ترتیب کړی وو چې د دې پر اساس باندې دقیقه احصایه معلومه نه شوه، خو کله چې بیا په 1300 ونیویم کال کې دقیقه احصایه وسوله نو د افغانانو د نفوسو شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېدی. همدارنګه درنو زده کوونکو د لوست په بله برخه کې موږ تاسو ته یو بل چوکاټ راکړی دی د اضافي معلوماتو په خاطر سره چې په دې کې موږ تاسو ته په کلونو کې د انسانانو د ودې سلنه موږ تاسو ته معلومه کړې ده چې د 1400 کال څخه بیا تر 1400، البته د 1400 کال څخه بیا تر 1400 لمریز کلونو پورې د نفوسو د زیاتوالي معلوماتي جدول دی. په دې کې موږ تاسو ته کلونه په نښه کړی دي او هم چنان د ودې سلنه یې انسانانو ته پنځه کړنه چې په کال 1400 کې د انسانانو د ودی سلنه په پاکستان کې 3.1 او همدارنګه په کال 1400 کې د انسانانو شمیرنه د ودی سلنه چې هغه په هغه وخت کې 3 سلنه و. همدارنګه په 1450 کې 2.8، په 1450 کې 2.5، په 1450 کې 1.9، او په 1480 کال کې 2.05 و. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پریزموش او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د نفوسو د ګنوالي په حق له معلومات ولبستل چې د نفوسو وده او منځني عمر په حق له معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د نفوسو سرګنوالي او په هیواد کې کومي جوړښت په حق له معلومات ولبلو. هغه که درنو زده کوونکو په هیواد افغانستان کې د نفوسو سرګنوالي چې دی پر دوه مهمې برخو باندې ولاړ دی، یو د عمر له مخې څخه دی، بل د جنس له مخې څخه. عمر له مخې یعنی د یو څخه نیولې بیا تر څلوروش پته کلنې پورې، عام تر څلور کلنې پورې انسانانو عمر دی. او هم چنان د دې تر څنګ بل د جنس له مخې څخه یعنی ښځینه او نارینه، دا دواړو ته په نظر پکتو سره زموږ تاسو د نفوسو سرګندوالي په نشه سعودي او همدارنګه په هیواد کې قومي جوړښت. نو ویل سو د نفوسو سرګندوالي په ټولنیز او اقتصادي خدمتونو کې لکه کرنه، قانون او د سنورو له مخې څخه موږ تاسو مطالعه کوو. همدارنګه په 1450 مریض کال راهیسې څخه د هیواد په سطحه باندې کومه سرشمیرنه نه ده ترسره سوې. نو له همدې امل څخه افغانستان کې د نفوسو ویش ترکیب د ودی اندازې او اقتصاد او ټولنیزو ځانګړتیاو په حق له مستند ایساویوي معلومات نسته. خو بیا هم د دې باوجود درنو زده کوونکو په 1430 مریض کال کې د نفوسو د سرګندوالي لومړیتوب د جنس یعنی نارینه او ښځینه له مخې څخه مطالعه سو چې په 1430 مریض کال کې د جنس له مخې څخه د نفوسو د سرګندوالي لومړیتوب احساس سو چې د اتمې لسیزې په پای کې ښځو ته ورته پاملرنه سوې وه چې په هغه وخت کې ښځو فعاله ونډې درلودلې په زیات شمېر ځایونو کې کار سرته رسوي ولسی او مشرانو جرګه کې دندې سرته رسولې له همدې عمل څخه په همدې ډول سره د شوز وند په دولتي ادارو کې او په تیرې بیا په پهونی او اقتصاد په بیلابیل سکتورونو کې زیاته سپلې چې مخ پر ودی باندې د هیواد په ټولو کې زموږ د هیواد د نفوس وده یې هم زیږیدنی څخه تر 15 کلنۍ پورې آن تر 3.6% د دې تر څنګ شپاره څخه تر شپېته کلنۍ پورې 2.9% او همدارنګه شپ د 15 کلنۍ څخه بیا څخه پورته کسان چې بود هغو سلنه چې و 2.6% اټکل شوی و. خو په هیواد کې اقتصادي او فعال نفوس چې و درنو ځکونکو د 15 څخه نیولې بیا تر 15 کلنۍ پورې کسان و چې د 80% د کرنې او مالداري په برخه کې بوخت و او په دې برخه کې کار سرته رسوي او نور پاتې بیا په صنایعو قانون او ټولنیزو خدمتونو کې بوخت و او له شپته 15 کلنۍ څخه پورته کسان بیا غیر فعال اقتصادي باندې درلود. همدارنګه د رینو قدرمنو ځکونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د کوم احصایه چې سرشمیرنه چې وسمن نو له همدې عمل څخه په افغانستان کې د نفوس ویش ترکیب او د ودی اندازې او د اقتصاد او ټولنیزې ځانګړتیاو په حق له مستند احصایوي معلومات موږ او تاسو ته نسبه پیدا خو بیا هم د دې شمیرنې له مخې څخه موږ تاسو د افغانستان نفوس شمیر معلوم سو. د دې تر څنګ درنو ځکونکو تاسو ته په کتاب کې څلور دې شمه سپې کې یو جدول درکړی دی چې په هغه جدول کې تاسو ته د 1300 کال د افغانستان کې د جنس لپاره د نفوس سرګندوالی په نشه کړی دی چې شاري نفوس کې شزینه او نارینه دواړه شامل دي او همدارنګه کلیوالي نفوس کې شزینه او نارینه دواړه تاسو ته په ګوته کړی دي. تاسو کولی شئ په دقیق ډول سره دا معلومات ولولئ. د دې تر څنګ که درمونځ د کوونکو زموږ تاسو په لوست کې راتلونکي برخه چې ده هغه موږ تاسو په هیواد کې د کومي جوړش او کومونو جغرافیي ویش دي. زموږ هیواد افغانستان کې د میشتو کومونو جغرافیي ویش په مختلفو بڼو سره دی. د افغانستان اوسیدونکي د تاریخ د دودونو یا هم فرهنګ او د اساسي قانون پر اساس باندې ټول افغانان دي. خو د بشري جغرافیې له مخې څخه زموږ په هیواد کې بیلابیل کومونه ژوند کوي چې د هغو د ژوند اړوند موږ تاسو په لنډ ډول سره وایي. موږ تاسو داسې ویلې سو درنو ستاسو کوونکو زموږ په هیواد کې هغه کسان چې ژوند کوي زموږ بیلابیل کسان دي بیلابیل کومونه چې ژوند کوي خو په دې خاره کې چې لمرني کسان مشتوي دي هغه د دې خاورې پښتانه تاریخي اسناد لرونکي کسان له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې لمخې څخه آریایان ډیر په خوانی توکم بلل کیږي یعنی هغه ژبه چې پر خبرې کوي ټول کسان د پښتو ژبه څخه استفاده کوي چې د دې ژبه پښتو ژبه په نامه سره یې او نور یې آریایي ژبه باندې خبرې کوي. د دې ترڅنګ یونانان وتیلی موریخ خوریوت پښتانه د فوکتویوس او د ودی سیمې د پختاکس پر مسری یادی کړی دی چې پښتانه په ټول افغانستان کې استوګنی خو زیات خلک یې په غتیز او کابل کې او د کابل په گاونډي ولایتونو کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ که درمونځ ځکونکو زموږ په هیواد کې زیات شمېر نور کسان لکه تاجکستان تاجکان دي چې د پښتنو په سیر باندې د دې سیمې د آریایانو ډېر پخوانی قوم دي او داسې نور ازبکان دي او ترکمان دي. د دې ترڅنګ زموږ هیواد نورې رسمي ژبې چې دي یعنې د پښتو ترڅنګ دري ژبه باندې هم زیات شمېر کسان دي چې په دري ژبه باندې هم خبرې کوي. نو په همدې ترتیب سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځینې قزلباش همدارنګه عربو او سیدان هم شون کې چې په همدې ډول سره ځینې هندوان سیکان په کابل ننګرهار کندهار کردیز خوست او غزنی کې ژوند کوي چې د دې هیواد اوسیدونکي دي او د دې دولو وړ برخې له جمهور څخه شمیر کیږي چې ځینې نور کومونه هم شته. نو موږ تاسو فقط د یو څو کومونه په اړه کې ولوستل. همدارنګه درنو ځکونکو د کورنۍ او بهرنی لیست او د نفوس ځای پر ځای کېدلو په حق لکه چې موږ تاسو ولولو نو افغانستان موږ په هیواد افغانستان کې د نننه له هیواد څخه بهر ته مهاجرونه چې د سیاسي او ټولنیزو ستونزو او تاریخي طبي پیښو او غیزو له مخې څخه نور انګریزي هیوادونو ته استوګنه کوي. ځینې کسان یې د سیاسي لیږد له امله څخه ځي ځینې کسان یې د اقتصادي مهاجرین دي ځینې کسان یې تاریخي مهاجرین دي او ځینې کسان وي چې دي د خپل هیواد څخه ځي په پخوا وختونو کې تللي وي. نو دغه اغیزي چې زموږ په هیواد کې مختلفې اغیزي لري چې ځینې مهاجرین په افغاني مهاجرینو مثبتې او منفي اغیزي کوي چې مثبت اغیزي چې درنو زده کوونکو د خپل فرهنګ دغه کسان چې نور هیوادونو ته سفر کوي دي خپل فرهنګ نور هیوادونو ته لیږد وی او د نور فرهنګونو سره بلتیا پیدا کوي دوه خپل ژبي رواجونو نور سره نور ته لیږد وی او د هغوی د ژبو او رواجونو سره آشنا کیږي او درېمه مثبت اغیزه چې د نوي ټکنالوژي سره بلتیا پیدا کوي. خو مګر منفي اغیزه چې دي هغه بیا د درنو زده کوونکو لکه د فعال اقتصادي نفوس له لاس څخه ورکول دي د معززو تیښته ده، یعنی د پوهانو او ماهرو کسانو تیښته ده. همدارنګه منفي اغیزه له جملو څخه یو ایچ آی وی د پوستکو د ناروغیو اخته کیدل دي، بندنی هیوادو ته د سرمایې لیږدول دي، او همدارنګه د دې ترڅنګ پنځم منفي اغیزه چې ده هغه د انساني حقوقو تر پښو لاندې کول دي. نو درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې کورنۍ دنده مو نفوسو وده او منځني عمر تشریح کړي، او همدارنګه د نفوسو څرګندوالي په هیواد کې قومي جوړښت تشریح کړي. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت لپاره من
دستور دے نرستر کے تو رواما سرسری چپنا نامے دستور دے نرستر کے تو رواما سرسری چپنا دیالے تو رانوں گے باز سرسری چپنا دیالے سرور دے